پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کو. زه اجمل اندیم او په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د معترضو هغه معترضانو سره چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزونه تړلي او د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې مخه یې نیولې ده، یوې هوکړې یا سلا ته نږدې شوي څو دغه مرکزونه پرانیستل شي. دا مدثر موضوع ده، نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر له طالبانو سره د سولې له موافقې سره حتمي نه دی چې تړاو دی ولري. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یمامود ټول افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو امنیت دې زیات سي. او ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې لمانځي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلی نه دی. مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او یې ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشري کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده، له رویټرز خبري اجانس سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ترامپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو غړو پر کچه د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان یې د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبره یقیني کولای سي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلېږي چې شایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې ځانګړی شمیر یاد کړي ویل چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې امریکا سره موافق دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یمامتو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکرویان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یوه موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خپره سوه وایي ښاغلي یمامتو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان هم حاضر وو، د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لا زیاتو تدابیر غوښتنه وکړه. په بیان کې ویل سوي دي چې یمامتو د دې امنیتي تدابیرو په اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر غني ته وړاندې کړل، خو جمهوري ریاست په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل د هوایي حملې تیر شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد کلی کې د تروریستانو پر یو مرکز سوي چې په ترڅ کې دوه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. د شاغلی رضایی په وینا په دې بمباری کې ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي. د ناټو مشران به په داسې حال کې چې د سرمشریزه په درشل کې د غړو ترمنځ د نه یووالي نښې نشانې څرګندې سوي، ناټو د راتلونکي په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. فرانسه، ترکیه او امریکا د ناټو لپاره د یوې جلا بڼې غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د سرمشریزي په درشل کې ویل ناټو له بدلیدونکي نړۍ سره د بدلیدو په حال کې ده.
زما لپاره دا مهمه ده چې موږ سره ګورو او دا خبره یقیني کوو چې ناټو به بدلون ته دوام ورکوي، ځکه بریالیتوب یې په دې کې دی چې د نړۍ له بدلون سره یو ځای د بدلیدو توان لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا پوښتنه مطرح کړې چې امریکا ولې باید لویدیځ خوندي وساتي. هغه د ناټو له غړو غوښتي چې د پوځي لګښتونو په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ستولتنبرګ وویل چې له امریکا پرته د ناټو نورو غړو خپل پوځي لګښتونه له 2016 کال راهیسې 130 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي دي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل سوه. 2 کلن میسي ته دا جایزه پرون د دسمبر په 2 نیټه په پاریس کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکړه سوه. میسي په 2019 کال کې تر اوسه د بارسلونا د فوټبال کلب او د خپل هیواد ارجنټاین لپاره په 950 لوبو کې 46 ګولونه وهلي دي. هغه دا جایزه 15 ځلې مخکې له دې په 2009، 2010، 2011، 2012 او 2015 کلونو کې هم ګټلې، په داسې حال کې چې د سیال کریستیانو رونالډو 15 ځلې دا ویار ترلاسه کړی دی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړی میګان راپینوی ته چې 6 کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه هم د طلایي توپ جایزه ورکړل سوې ده. د خبرونو پای.
خبرنامه له آزادۍ راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي او ډېر ژر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر نوماندو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلي. دا د کمیسیون بویان خغلی سادات ته څرګندونې به وروسته درته په یو رپورټ کې وړاندې کړو. د افغانستان د آزادو او شفافو د عادلانه او شفافو انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره هم په همدې غږېدلی یو. هغه دا یو ښه پرمختګ بولي، خو په دې باور دی چې کمیسیون باید دا روښانه کړي چې ستونزه څه وه او څنګه حل شوه. دا مرکام لرو. دا به هم واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 تنو ته رسیدلی دی. کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او همدارنګه د روغتیا په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي او ډېر ژر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي تر دې دمه ورسره کمیسیون هیڅ ډول خبرې نه دي کړې. اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور بل تاسو واورو.
له څو ورځني ځنډ وروسته د افغانستان په 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د مخنیوي په اړه اوس د ټاکنو د کمیسیون هیله مندي. دغه کمیسیون مسؤلین هیله لري چې ډېر ژر به په هغه 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر معترضو نوماندانو د پلویانو له لوري مخنیوی کیږي. د دې کمیسیون ویان زبیو سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو انتخاباتي لانجو په اړه د معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسیون خبرې مثبتې خواته روانې دي.
ولایتونو کې د هغه ټیمونو سره چې تر اوسه پورې دوی د دې ممانعت کړی چې زموږ همکاران د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه مخته یونیسي، د دوی سره زموږ خبرې تناسه مثبتې خواته رسیدلې دي او تمه ده چې دوی هم زموږ همکارانو ته اجازه ورکړي تر څو په پاتې ولایتونو کې هم تفتیش او بیاشمیرنه بشپړه شي او ډیر زر ابتدایي پاز د خلکو سره شریک شي.
ان سب خغری سادات دغه شان ویل چې نن د کمیسون د دارالانشاء لوري د بیا شمیرل شوی ورایو پاړه تخنیکی راپور هم د کمیسون د رهبری غړو ته سپارل کیږي. کڅوم د غشمنه د چیل تیرو دوه ورځو رئیسی کمیسون کوي خو دغه چاره نه تر سره کیږي. زبی سادات وای چې دا یو تخنیکی راپور د ستونزې پکې موجود وي په دغه اساس باندې وځندید او نن روسي ورځ د چا د سپارل کیږي. پم دی حال کې د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي تر دې مو ورسره د ورستۍ انتخاباتي ستونزو پاړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون هیڅ ډول خبري نه دی کړی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې په دې برخه کې د کمیسون لوري قانون پلی نشي دغه ټیم پلویان به اجازه ورنکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه تر سره شي.
تاسو فل چې کمیسون د خبرو اترو لپاره ټول ورونه او لارې بند کړی دي او حاضر نه دي چې دوی بحث وکړي. په داسې حال کې چې موږ حاضر یو چې په هر وخت او په هر ځای کې دوی وغواړي موږ ورسره خبرې وکړو تر څو دغه ټاکنیز کړکېچ چې دی دا د خبرو اترو له لارې حل شي. زموږ تمه ده چې کمیسیون د افغانستان د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي او هر هغه څه چې دوی لري هغه د خبرو اترو له لارې شریک کړي او بیرته قانون ته برګشتي.
ان صاحب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دغه وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې تمخې چې لا هم په سرپل، جوزجان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ورکول کیږي. البته د معترضو نوماندانو د پلویانو لورې نه د کمیسیون چارواکو وړاندې ویلي وو چې کچیرې په دغه ولایتونو کې د رایو د بیا څېړنې اجازه ورنکړل شي نو د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف به د پخوانیو معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغه وو ولایتونو د رایو پاړه بورستۍ پریکړه وشي. خو اوس دغه نوې هیلمندې ته په کتو ولیدل شي چې کمیسون به په دغه وو ولایتونو کې د رایو په بیا شمیرنې او څېړنې باندې وتوانی کی او کڅنګ بلیان سي.
زیاته مننه اکرام صاحب. دوستانو وا موریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هیلمندي خي چې د هغه معترضونو سره خبرې په خې خو روان دي چې په وو ولایتونو کې د دې کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې او د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر مخې نیولې. دا هغه څه دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان هم ځنډولی دی. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله چې تر ډېره دغه معترضین یې پلویان او ملاتړي دي دوی وایي چې لا هم ورسره کمیسیون هیڅ ډول خبرې نه دي کړې او نه یې په دې اړه د دوی اندېښنو ته ځواب ویلی. اکرام الله اکرام، په یو مرکه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون همدا څرګندونې چې وایي له معترضینو سره یوې مثبتې هوکړې ته نږدې شوي او هیله مندي ښودلې چې په اوو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې مرکزونه پرانیستل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره شریکې کړې دي. ښاغلی رشید وایي که چیرې کمیسیون رښتیا هم په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل په اړه معترضینو سره یوې هوکړې ته رسېدلې وي دا یو مهم پرمختګ دی. خو د عادلانه او آزادو ټاکنو د بنسټ اجرایوي ټینګار کوي چې په دې اړه کمیسیون باید وضاحت ورکړي چې ستونزه څه وه او څنګه یې په کومو شرایطو وکړل شول چې تحریم کوونکو ته قناعت ورکړي. له ښاغلي رشید اکرام په سر کې د کمیسیون د دغه تازه څرګندونو په اړه پوښتلی.
که چیرې واقعا کمیسیون په دې توانېدلی وي چې په دغه خپلو خبرو اترو یا مذاکراتو کې له معترض ټیمونو سره دې جوړې ته ورسیږي چې دفترونه پرانیستل شي او واک دوی د خپلو پریکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمیرنه ده او تفتیش د زمینه جوړه کړي او موږ تاسې یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان خوته نو دا خپله یو جدي پرمختګ ده او د ده هڅې څخه موږ ستاینه کړو. او که چېرته واقعا دغه مسله ورسېږي انشاءالله چې دا به ښه خبر وي. خو ښه به دا وي چې کمیسیون د ټاکنو کمیسیون جزئیات د خبرو اترو په کومه سره باندې توافق شوی ده دا ښه سره شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې ستونزه په څه کې وه او کمیسیون په کوم طرز کې وتوانېده چې حداقل موترس تیمورا دیتو واسوی چې د خپل اعتراف لاس واخلي او کمیسیون ته اجازه ورکړي چې خپل کړنه کا تطبیق.
رشید صاحب دغه وو ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي د معترضو انتخاباتي ډلو لورې نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې به دوباره وشي، که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا څېړنه پایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لومړنۍ پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي، فکر کوي چې وروسته له اعلان به هم دغه ډول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه به نه وي موجوده؟
دا اثبات پیدا کوي په دې پورې چې د ټاکنو د خپل کمیسون دغه پایلې چې اعلانې کړې په لومړي دور کې څومره د ټاکنو د کاندیدانو لپاره د منلو وړ دي، ځکه چې هغوی ځینافه دي که چېرته هغوی شکایتونو کچه کمه وي د شکایت کمیسون لپاره خامخا دا یو ښه زیری ده د پایلو د اوسني اعلان لپاره، او که چېرته بیا شکایتونه پکې زیات وي د شکایت کمیسون په دې کې ډېر مصروف دي چې دغه شکایتونو ته رسیدګي وکړي او بالاخره د ټولو خواوو قناعت حاصل کړي، نو خامخا په دې کې بیا وخت هم تېرېږي او د شکایت کمیسون لپاره هم یو پیچلی ماموریت وي چې هغوی بیا هم په د شکایت په اړه باندې څېړنې وکړي، تفتیش ترسره کړي، د رایې د ابطالو د اعتبار موضوع مکاسي نو خامخا په غوښتل وخت نیسي، او دا چې د شکایت کمیسون عملیاتي پلان او څو دي درته آماده دي دا هم په کار د شکایت کمیسون په اړه باندې به خپله معلوماتو کې څومره واقعا دوی آماده دي
رشید صاحب. یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسون له تیرو سور زورای سي په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور درلنشا به د کمیسون مشرانو ته سپاري تر څو خپل ورسي پریکړه د کمیسون د رهبرۍ شورا اعلان کړي، خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی. نن یو ور بیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي، فکر کوي چې نن به وتوانیږي او دغه ځنډ لامل څه شي کېدلی شي؟
دغه وخت کې چې عامه اسان ډېر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري دې ته ګوري چې کمیسون څه ترسره د ملکي هله مندې له کمیسون څخه دا ده چې یعنې دغه وضاحت خلکو ته ورکړي، او اوس ګوري که چېرته عنوانونه وي او بهانې کولی شي چې یو بهانه، اما اصل حقیقت څه ده؟ یو ورځ ویل کېږي چې نن تر ماښام پورې راپور ورکول کېږي، هغه څه آماده دي، سبا ته بیا بله خبره ماته راپور باندې کار روان ده، بل ورځ بیا همعینه خبره کېږي. نو خلک چې کمیسون هغه اصل حقیقت خلکو ته ووایي چې راپور که په څو ورځو وخت نیسي، اما هغه باید مراعت شي. اوس دغه مهال ویش چې نقصه وایي زموږ لپاره جدي اندېښنه دا ده چې یعنې هر څه د نوټو د خوښې په اساس باندې سنبال کېږي، نه ده چې هلته یو څه په نامه د محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي. اوس د کمیسون زموږ غوښتنه دا ده چې که راپور باندې کار روان وي، خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې تاخ نهایتا دا بشپړ کېږي، او که هر ورځ موږ دا خبره به وو دا خبره په ډېر قناعت ورن ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو چې د انتخاباتو په ورستیو ناندرو په ځنګړې توګه په وو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د دفترونو په تړل کېدو او له معترضینو سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرو اترو په اړه نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې له 10,000 زیات د پستې نوي باغونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل یوازې په هرات ولایت کې تازه له 3,500 جریبونه په زیات ځمکه کې د پستې بڼونه جوړ شوي دي.
دا له 3,000 جریبونه زیات بڼونه چې جوړ شوي د راتلونکو کلونو لپاره ښه هیله مندي ده چې زموږ د تولید کچه ورسره لوړېږي او موږ په دې برخه کې په ځان بسیا کیږو. پلان چې د کرنې وزارت لري غواړي د خصوصي سکتور په همکارۍ د پستې سوداګریز بڼونه جوړ کړي چې طرحه یې د اقتصاد عالي شورا لوري هم تایید شوې.
نوموړي وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه محصول زیاتېدو ته په کتو صادرات یې هم په پراخېدو دي. د کرنې وزارت وایي دا مهال د افغانستان د پستې کیفیت ته په کتو دغه محصول بېلابېلو هېوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان، هند او عربي هېوادونو ته صادرېږي. خو د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال توریالی غوسی وایي سره له دې چې کورنۍ پسته کولی شي د بازار تقاضا پوره کړي، خو بیا هم له بهر نه د پستې د وارداتو کچه لوړه ده.
کله چې موږ پسته لرو او صادرات هم کوو نو حکومت باید تعرفې وضع کړي او د پستې د ګمرکي محصول لګه هم زیات کړي چې بهرنۍ پسته را وارد نه شي. خو کوم وخت چې موږ وارداتي پستې ته اړتیا لرو تعرفې دې کمې کړي چې واردات هم ولرو.
په افغانستان کې په هرات ولایت کې تر ټولو زیاته پسته تولیدېږي. په روان کال کې په دغه ولایت کې 110 میټریک ټنه د پستو حاصلات راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د سترسو حاصلات 25% لوړ شوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست ویاند انعام الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې 138 تجربه ځمکه کې د مالټو بڼونه جوړ شول چې سږني حاصلات یې 3590 ټنو ته رسیږي. ښاغلی میاخیل وایي په روان کال کې له دغه ولایت څخه د لیموګانو 900 ټنه او د غټ لیموګانو 6900 ټنه حاصلات هم راټول شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د سترسو د حاصلاتو په زیاتېدو له پاکستان نه د دغه محصول د وارداتو مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه مو واوریدل، اقتصادي خبرونه و فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې لدی چې بیرته د افغانستان مسایلو ته ورشو، څو نړیوال مسایل راخلو. ناټو تړون نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي. دا تړون په 1949 میلادي کال کې جوړ شو. د دې امنیتي تړون هدف تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو پراختیا وه. د مهال دا تړون 9 غړي هیوادونه لري. د ناټو تړون په غونډه کې لوی میلما د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. د ناټو تړون په غونډه د لندن ته داغه وبخي. لندن ته د ولسمشر ټرمپ داغه رسمي سفر په اړه ځینې معلومات سپینه مانی خبره کړې دي. فرشته جلالزئی په لندن کې د ناټو د دې غونډې د پوښښ لپاره د نور جزئیات راکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا بنن د ناټو تړون د ویایمې کلیز په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ لندن ته تر روانېدو وروسته وویل چې د امریکا د خلکو لپاره د مبارزې لپاره اروپا ته روان شوم. ټرمپ دریم وار له کل راهیسې چې جمهور رئیس ټاکل سوی دی لندن ته راځي. د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشران په دوه ورځې پر نړیوال امنیت خبرې وکړې. د سېشنبې په ماښام په بکنګهم ماڼۍ کې ځانګړي مراسم دي چې د برېټانیا ملکه او د هغې زوی شاهزاده چارلز به یې قربانوي. ناټو تړون اویا کاله مخکې کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده په 1949 میلادي کال کې جوړ شوی دی. دا تړون په ابتدا کې برېټانیا، کاناډا، امریکا او د لویدیځې اروپا یو شمېر هیوادونو جوړ کړی و، خو اوس ټول 90 غړي لري. په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په ځانګړي ډول د بکنګهم ماڼۍ شاوخوا ته. د ناټو عمومي منشي ویلي چې ناټو د نړۍ له ډېرو بریالیو تړونونو څخه ده. ناټو خپل اویایمه کلیزه په داسې وخت کې لمانځي چې په ختیځ اروپا په ځانګړي ډول په اوکراین کې امنیت یوه لویه مسأله ده. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او په زور له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځو سیمو کې جګړه روانه ده چې تر 14,000 زیات وګړي پکې وژل شوي دي. د ناټو بله مسله د کوچستان له خاورې آزادې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا دي. په 2018 میلادي کال کې د ګرجستان او روسیې ترمنځ تر لنډې جګړې وروسته ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له ګرجستان جلا شوې او خپلواکي اعلان کړه. د ګرجستان سره تر 4 ورځنۍ جګړې وروسته روسیې د ابخازیا او اوسیتیا خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په ختیځ اروپا کې د روسیې فعالیت به د ناټو د مشرانو د غونډې د بحث یو مسله وي. او هغه بله مسله چې د ناټو مشرانو نننۍ غونډه به تر اغېز لاندې وي، د برېکزیټ یا اروپایي ټولنې د برېټانیا د پریکېدو خبره ده. په عمومي ډول خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له مرکزي لندن یا بکنګهم ماڼۍ له شاوخوا چې د دوشنبې په ورځ سوله ییز لاریونونه هم وشول عکس یا فلم واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د ایران د ورستو اعتراضونو ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 تنو ته رسیدلی. د دې سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو مدیر د دوشنبې په ورځ وویل په دې اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د وحشتناکې وژنې ثبوت دی. فریبا ظاهر پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي باور یې دا دی چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال تر 200 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه سازمان چې مقر یې په بریتانیا کې دی پرون وویل دوی ته رسېدلي معتبر معلومات ښیي چې د ایران د مظاهرو پر مهال د وژل شویو شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسېږي. دغه اعتراضونه د نومبر پر 15 په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د حکومت پر ضد راپورته سوي وو، خو ډېر ژر د هغه هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سول او انټرنیټي خدمات هم د یوې اونۍ لپاره پرې بند سول. امنیسټي انټرنیشنل وایي ډېری کسان په شهریار ښار کې وژل سوي دي. تر دې وړاندې د سازمان د وژل سوي شمېر 116 تنه ښودلی وو. فیلیپ لوتر د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو د څانګې مدیر دی. هغه د وژل سوي شمېره د ایران د ځواکونو له لوري د وحشتناکو وژنو ثبوت بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي. د ایران د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ځپونکو اقداماتو نړیوال جدي غبرګونونه هم راوپارول. یو شمېر ایرانیانو له هېواده بهر لاریونونه وکړل او د ایران خلکو ته د پاملرنې غوښتنې وسوې. حسن حبیبي په فرانسې کې یو ایرانی وګړی دی چې پرون یې په پاریس کې په همدې اړه یوه لاریون پر مهال وویل موږ له نړیوالې ټولنې او د فرانسې له حکومت څخه غواړو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ژوند یې د خطر سره مخامخ دی. پر هغو ایرانیانو چې سړکونو ته راوتلي د ایران د رژیم پر وړاندې د اعتراض له کبله ظلمونه ورباندې کېږي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ډېری ویډیوګانې چې د دې سازمان د محققانو لخوا باوري ګڼل سوي ښیي چې امنیتي ځواکونه پر بې وسلو مظاهره کوونکو ډزې کوي. دا سازمان زیاتوي چې دوی ته رسېدلي معلومات دا هم وایي چې د قربانیانو کورنیو ته ګواښ سوی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. حتی ویل سوي ځینې کورنۍ د خپلو عزیزانو د مړو ترلاسه کولو لپاره د پیسو ورکولو ته اړ سوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړې دي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
ملي ارمان دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو د نتایجو اعلان به د جګړې اعلان وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسمشرۍ انتخابات بحران ته تللي او د هرې ورځې په تیریدو سره دا بحران او پر کمیسیون بې اعتمادي زیاتېږي. سر مقاله لیکونکي لیکي تېره ورځ هم په یو شمېر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ډلې پلویانو لاریونونه ترسره کړل او د 300 هغو رایو باطلول یې وغوښتل چې د دوی په خبره نا بایومیتریک شوی رای دی. ورسپانه لیکي خو په ورته وخت کې دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم ټینګار لري چې کمیسیون باید څومره شر چې کیږي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه انتخاباتي ډله بیا د 300 رایو باطلول غیر قانوني او دا رای د باور وړ ګڼي. ورسپانه لیکي په داسې یو حالت کې کمیسیون هم له څو اړخونو تر فشار لاندې دی او په خبره کې چې کمیسیون دولت جوړونکي ټیم ګټونکي اعلان کړي نو افغانستان به د وی لوی جګړې شاهد وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د نتایجو په اعلان کې تر دې زیات ځنډ نور د هیواد په ګټه نه دی. سر مقاله لیکونکي لیکي د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ نور په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دی، هغه خلک چې له کلونو راهیسې جګړه تاوتریخوالی او دربدري تجربه کړې ده. انیس لیکي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 20 ولایتونو د بیا شمیرنې د بهیر د نتایجو په جنبندۍ کار کوي او د دې تمه هم لري چې په هغو ولایتونو کې چې د دغه بهیر په وړاندې خنډ موجود دی هم د دوی دفترونه پرانیستل شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره روان وضعیت په هیڅ ډول د هیواد په خیر نه دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ویسا په انتقاد سره لیکي د تلش په ګمینیټي د انتخاباتو باره لانجی لا هم په خپل ځای دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره سره لدی چې لدی انتخاباتو دوه میاشتې اوري خو د داسې پایلو د اعلان تمه نشته چې هم نوماندان پرې قانع شي او هم ولس.
ستا ستاسو له پیغامونو.
خیر اللہ دادا مشکل میں دادا بل کے سخت زیاد خراب کیا جمع دیا مسران سے حکومت سے مدا خواہش تھی مشکلات برقی بیر